سلام ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي اوس ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سارلش پګو دا مخام تر شپګو په لندو چپونه د 25 مترو د مخام شپګو د سار تر شپګو په منځني چپا دوه شپګ نوي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزوتون بایو به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې د غونډه باندې جمعه د سرطان په نومړې نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپګنی او بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي اوتون بایوا سره کتلې دي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه په دوحه کې هم د افغانستان په اړه ناسته جوړه شي. د طالبانو یو جکپوري ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلونکو غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشحالي څرګنده کړي. د نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی همدراز لیکلي دي چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د پوینه د دوهې د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالیه، بانکداري، له مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل معیشت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو او د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمیزو همکاریو د بیلګه په وړاندې کولو سره د نړیوال ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یولسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنې د غونډې ته د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو د دوهې پر دغې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکتیا وزارت افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خبر شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې دي، خو حقیقي شمېرې تر دې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې د کولرا له امله 25 تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لستنه سیلانیان تښتولي. د پیښې پر نن پنجشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی لستنه سیلانیان وتښتول، خو د هغوی له منځه څلور خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کویټې ښاره 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس پاڼې په هني ټویټر لیکلی دی چې د تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوس په نوم یوې وسلوالې بیلتلو غوښتونکې ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لسنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او په غزې تړنګ کې طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په مخام د دې محاصره شوي تړنګ په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفی د اوسیدونکو له قول راپورونه وایي چې اسرایلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختریزې ډلې تر ولکې لاندې دی، اسرایلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کمپ کې یو کور بنښه کړ چې عملی د وطن مړو دولس نورو ټپیان شول. بلې خوا اسرائیلي ټانکونه هم د المغزی او البرج د کډوالو په کمپونو کې بمباری کړی چې عملی څو تنه ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د افغانستان په اړه ملګری ملتونه ناسته لري د چې پر کومو مسایلو خبرې اترې کی وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه د کډوالو وضعیت ته تم کیږو. د هغو کډوالو کیسې در سره شریکوو چې له پاکستانه هیواد ته راغلي.
جاجرا تور چې زه تاین دغه کومو بارډر پاس کوم دي ما ورته ما ولي بارد خدای دې کار ته ما فامیل په پرین کې دي ما مو بارد پاس کو زوردم بار به خپل کور بزن ول نه هغه څنګه کې اجازه و بار یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
هلمند به هم ور شو د خوارزواکو مشمانو وضعیت په در سره شریک کړو په کندز کې به د هغې سوداګر کیسه هم در سره شریک کړو چې د اکسیجن او د تولید فابریکې جوړه کړې ده چې د فابریکې څنګه کار کوي څومره شفخانو ته اکسیجن تولیدول شي په دې اړه در سره جزئیات لرو نړیوال مسایل هم شته ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو پسند بلخت قربانه یو تکل شوی چنن د ملګر ملتونو امنیت شورا د افغانستان په غونډه وکړي په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویل دي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګودریش درې مشتنی راپور رسیدلی چنن به په اړه بحث وشي تفصیل فیروز یاسین نور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تجمع په ورځ د جون په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی په خپور شوی 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوې ده د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوي دي د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتی ارګانونو ته راجی سوی دي په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل سوی خو په امنیتی معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري لومړۍ تر 14مې پورې 2015 امنیتی پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه نوښته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري په افغانستان د نن د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او لزده کړو محروم نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی د کابل ښاری و اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بله چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د نجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی شي چې دغه ډېر بحث ته یې اوس توجه وشي دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغاني نجونو ته ګټه ورسوي په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقونو فعال لطیفې سالرزی ازادي رادیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د خزو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او غیزناک تمامې دي شي ځکه دلته د خزو او نجونو د حقونو پانه باندې خبرې کیږي د غوی د حقونو نه دفاع کیږي خو باید په جدي ډول دا کار باید په عملن کې تمام شي نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیریسي شنبه په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا پا په شپږ پنځوس مناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بن نیت څرګندونې د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د روانې جون په دیرسمه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
پاتیر تونې وکي د کندهار سپین ولډک لاري زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. طالب چارواکي وايي د کوچني اختر روسي او زلبیا د کډوالو ستنیدنه زیاته شوې او په دغه موده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین ولډک او چمن پر لار خپل هیواد ته ستنه شوې دي. بل خو افغانستان ته ستنه شوې کډوال وايي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندویو بنسټونو باید عاجل مرستي ورسره وکړي. لا دې سره جوخ د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د افغان نجونو خزو درستنیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. د سازمان تیر ورځ پر خپل ټویټر بخنی ټویټر اوسنی ایکس پاڼې باندې لیکلی و چې دغه راستنې شوې خزي چې په افغانستان کې له کار او نجونو چې له تعلیمه محروم دي د دوی برخلیک لا نامعلوم دی. اوس هم ورزو کندهار ته په دې اړه باندې چې دغه راستنه شوې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوی او خالي لاس هیواد ته راستانه شوی دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان د ژوب څخه پوره پاکستان پیدا شوی دولت څه غواړي چې موږ سره ور مرسته وکړي. د ماجر او سرماجرینو سره د غریبانان اوس شی نه لري. د ما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو اوس د کرایې په سر کرایې سره مت نیولی اوس د کرایې په سر کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حاجی صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تیر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې نو موږ په تیر نور هلته نه کېدې په هیڅ رقم پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکار ښکاره کړي چې څه لري څو ټیپ دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیواد ستون سوي. د دې دا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپل ټوله شتمني پریښي او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینم له ماته ول کارت راکه ما خپل کارت را مزما د ماجر کارت دی بارا ول چې ستاد د کارت خدا دوی میاشت کې ټیم دی ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په د پنځه لسري ماته وخ راکه زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنې تړنې ته بدل تړنې کې شپږ په تړنې کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مالته برابر چلوي شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کومه بارډر پاس کوم دی. ما ورته ما ول بارډر خدا دی کارت نه ما پامل په پرین کې دی ما بارډر پاس کو زه ورځم بار بز خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د سبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر ورسته یو زلبیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنګ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپ څخه ډیر کورنۍ راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات ترلوه د دکانونو هم درلوه هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کم خلک شي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک بل دې مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه دادګس خرابار کړو باغونه مرسته وګرځول حتی جایدادونه وو کم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمی بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې به جګړې ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې یو دوه سپورتي خبرونه. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه د جون په 28 نیټه انګلستان د سویلي افریقا پر وړاندې سیالۍ کوي. په روان پړاو کې دواړو لوبډلو خپلې نمړنۍ سیالۍ ګټلې دي. سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. تر دې سیالۍ وروسته به سبا شنبه د کابل پر وخت سهار 5 بجې کوربه ویسټ انډیز له امریکا سره سیالۍ وکړي. د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان دویمه سیالۍ د جون پر درویشتمه نیټه له استرالیا سره ده. بل پلو بیا د اروپا فوټبال د اتلانو په لیګ کې نن هم درې سیالۍ تر سره شي. د ورځې نوړی سیالۍ به د سلواک او اوکراین ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پیل شي. د ماسخوتن 4:30 بجو به بیا د پولند او د اتریش ترمنځ سیالۍ وي. همدارنګه د کابل پر وخت به د شپې 12:30 بجې د دوه پیاوړو لوبډلو نیدرلند او فرانسې ترمنځ هم سیالي وشي. د یورو کپ په پرونیو سیالیو کې اوازې اسپانی یو د سفر پر وړاندې ایتالیا ته ماتې ورکړه، او د انګلستان او ډنمارک او سلوانیا او سربیا سیالي سره مساوي پای ته ورسېدلې. اوس به بیرته د غزې جګړې ته ورشو. په داسې حال کې چې راپورونه وايي اسرائیل د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیارای نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل څخه وغوښتل شو د جګړې بل جبهه جوړه نکړي. تفصیل لیسمت سره
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرایلی چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخي شغلی بلینکن د اسرایل د ملي امنیت د عالی شورا له مشر تساخی هانګینګ بی او رون دیمر او د اسرایل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبري وکړه. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپل کورونو ته د اسرایلیا او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرایل پوز د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرایل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړه ته نږدې شوې ده، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. تایمز اف اسرائیل رسپانی لیکلی چې امریکا اندیښنه څرګنده کړي چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزي ګمبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انټونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلکش باندې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوز لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلی و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی به هدا ډیری ورچاوي لري چې دښمن یوازې لیوی برخي سره آشنا دی. لبل خو د حزب الله مشر حسن نصر الله هم خبرداري ورکړي چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بي پيلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سي ان ان ټلویزیوني شبکې د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویر لري چې د وسپنې ګمبټې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لشتر لږه د وسپنې ګمبټې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلی چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګمبټې دفاعي سیستم د فلسطینی سختري زول لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخنیوي، خو هغه تواندی چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي شهرونو ویشتي یو شمیر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداري ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندز ولایت کې افغان سوداګر د اکسیجن او د تولید یو فابریکه جوړه کړې ده. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولای شي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
بسیار خوشاله هستیم چې در وطن خود کار میکنیم.
د څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندوز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده خو اوس خوښ دی چې یو مړی حلاله روزي ګټي.
یګنان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود
اولادی لري خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلن اتولا پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوي مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو د سید امده د بایست هغه د بیکاری دی واجزي که کار ولې به خارج مملکت وته زی.
په کندز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډیر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 1400 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي آزادۍ روډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندز سربیره یو شمیر نور ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات فضل خدا انمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندز سربیره بدخشان تخار بغلان سمنګان بلخ جوزجان او یو شمیر نور ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندز یو وستونکو محمد یونس د ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمينه برابر شوه د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو خګنو پاړې ازادۍ روړې ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته منګو تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساري امراض منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعال شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي ان شاء الله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندز کې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوي رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات د وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ تکي په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته. نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
آزادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې د خوارزواکو ماشومان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. وای په هلمند کې د پراخ خوارزواکۍ لامل د خلکو بیوسلی ده. ورزو نور تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
دا جړاوی د هلمندي ماشومانو د چلوږي او بیوزلی تر روښتونه رسولي. پا خوارزواکی دا اخته ماشومان اوس محل د هلمند په مرکزی روختون کی تر درمل نیلاند دی. د یاد ولایت هوسیدونکو په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خورځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خورځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خورځواکۍ اخته شوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خورځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکې ده چې څلور لمسیانې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خورځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړې ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه راټیټه شوې.
خورځواکۍ په پولاده زیاته و. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و. خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خورځواکۍ کچه کمه شوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوی تغذیه کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رسیدلي یو.
دا فداسیال کې د چې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف په افغانستان کې د خورځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خورځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هر دریو دغه ماشومانو ته یوازې له یو ملاتړ کولای شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 500% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی دې وضعیت ته په کتو سره 500% زراغه نه زیات ناراضه بولم ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزارنه په کې بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډیر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې. پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکړي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښ مر د وطندارانو دی مزکې سمې دي. خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکې مګر وصول لشکي. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي او حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې تم ځکه په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دي پراخ هم ځکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسی از مخ کلا ذات راډیو نوري از مخ پرونی چلری ساته دوام لري ل دې سربیره تاسو کولای شئ مخ پر سوشل میډیا هم تعقیب کړئ. دوی منی مې کې درته د ازادي راډیو ځانګړي مرکې یا د ازادي ململ روخ ترغه وړاندې لاند خبرونه تکل شوی د چا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په غونډه وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان لري مشتنه راپور وړاندې کړی. روزا او تمبای بابا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دیونه بعد معلومات له مخې د غونډه باندې نن جمعه د سرطان په نوم لري ټاپ نیویار کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپګنی مو بجو پیل شي. د طالبان یو جکپوري ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوه پرتلن په غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوښیني څرګنده کړې. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکل دي چې د وضعیت ټاکلو ته لاس ورځې لا پاتې دي. جلالی هم دا لیکل دي چې ملګر ملتونو د دوه د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار کړی چې طالبان د سیمه ایز تعامل لپاره د بلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره لټه کوي. تکل شوې ده چې د ملګر ملتونو په کوربه توب د افغانستان لپاره ناسته د دوهې په دوه کې د قطر په پلازمینه کې د جون میاشتې په دیرشمه او د جولای په نومړۍ نیټه جوړه شي. ویل کېږي چې دغې ناستې ته د بشري حقونو د مدني ټولنو د ښځو د حقونو فعالان نه وربلل کېږي چې د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو پر دغې غوښتنه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د افغانستان پیښ مرسمو کې د کولرا یا وبا د خبرېدو او لکبلې د مړین راپور نه دت کړی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې تازه نور رسنیو له لوري د وبا د خبرېدو په اړه خبر شوې خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د جون په 19 په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له نومړي تر د می تر شپږمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې دي خو ښایي حقیقي شمېرې تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لسنه سیلانیان تښتولي. د پیښې پرون پنځشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو څلور نمړی څوار لسنه سیلانیانو تښتول چې څلور وروسته بیرته خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان مرکز کویټي ښار 50 کیلومتر څخه لرې دی. او په غزه کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ماښام د دې موسره شوی ترنګ په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي.
د ازادي ملما سلامونه د ازادي رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادي میلما په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي په هنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مېرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د ازادۍ میلما په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. مېرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پویږم چې اوس نسوانه جمال مینه ښوونځی اوسم شته که نه شته، او د لیسې دوره مې د رابی بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیله کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله، او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه و، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډیره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډیر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. با وجود د چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمان باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه، او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل خر همیشه اسره مخامخ و، خو سر دی وغم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه دیو امن و سول او احترام فضا موجوده و، او ما خو نور زایو دی افغانستان که کم سفر کرده دی، خو بلوی خرونو که با همه زمان که چیره چی ما آوریدل، خصوصا دی اغنجونو نه چی دی کابل خارت دی لیلی درس و سبق دی پار راغلی وی، حتی اوغوتم دیر مسئون تعلیمی و تحصیلی شرایط میسر و انجونو دی لری خارونم دی فرصت دی لودا چی دی پا هنتون درس پا کابل که تکمیل کم.
دی روختی ها پا برخه که زدکری یا دی داکتری زدکری مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیله کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه د تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظی تاسو ترجمه کوم نو معنای د سپینگیر او سپینسر او د مغلق امراض و تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقی طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي، او د حقوقی طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقې وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډیره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډیره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته خرونه ډیزاین کم او ښایسته خرونه جوړ کم، خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه، او په سپینه چپنه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني، تبعیض د ژبې د پوستکي د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې واخور څلور واره هم د طب رشتې انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلی.
میرمن مینا پال د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه ایم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما پیاد کیږي او په 60 لسیزه کې مخبله درس ویلی دی، د منطقه په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه و. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلودا د فرانسې د لیون د پوهنتون سره د طب د فاکولټې سره او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکټران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته مخ کا، نو اوس اکثر افغاني ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولای شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکټران په هالند کې په ټول مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون او مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمند او با تجربه استادان و چې بعضی خپل افغانستان کې تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چې بیرون دی وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که دی عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه دی علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و او استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل دی وطن کې ژوند دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند راغلم او څکم څلور ویشت کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د ډیپلوم د راسته راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله تای شي. که زه پلان در ته توضیح کوم نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړو امتحان په د یونیورسيټي په ساته باندې باید تای شي او د غینې باید باید د هالندي مسلکی ژبې زده کړه او امتحان په اکاډمیک ساته باید تکمیل شي او د غینې وروسته د امتحان د څلور کالو د تپ چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن او د غینې بعد دوه کالو د ماستری دوره یا انټرنشپ چې د مکمل شي بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دیتا په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش درده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کړ چې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرو او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریکې کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې آنلاین ته راځي دي هغه د انټیګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیری او رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلک له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاسه ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک ایجاد شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ ایجاد کړې ده د خپلو هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو او دا زمينه ایجاد کړې ده او هغه خلک هم چې موږ سره همکاري کړې ده هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ زمینه ایجاد کړی ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي په وجود د چې ډیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د موږ په ویبسایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري، موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله ټاکل صاحب، د ما ډېره امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم تو ځای شي د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکا او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکانی بی خپلم هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبي و مسلکی که سهم واخلم او آقا بخشو که چه اصلا په افغانستان که کار که بانده نده شوی پوغو آقا بخشونو که خدمت وکرشم.
لدی مؤسسه سره مالی مرستې څوک یا کوم هیواد کوي؟
د موږ د مؤسسه تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکي پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کومکونه دي او بل بعضی مسلکی مؤسسه لکه روتری داکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو این نه لرو او کوشش مم دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چې تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځېده خدمات بې قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتي حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتي حالت ثابت پاتې شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن میناپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال سید ما امیدواری خدا ده چې د تقاعد وخت منتظر نشم او تیر کاله مخکې د تقاعد نه انشالله د امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم او زیاتره وخت که ټول وخت نشي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې ما اولادونه دي او مسلکی نتورک می دهی، نو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دی دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن میناپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرې. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتما لرې. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوی دی چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دی چې خپړې کړی وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دی خپړې کړی وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چیرته اوم کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ ده، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې ووري، او که لرې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ادې نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا وطن ته راوړي، او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا دموږ ارزو ده او وطن دموږ وجود دی او موږ به اوسره په مینه ژوند کوو او که امریکی هم هماغه مینه به ته مرګ راسره وي.
په هالند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.